عزیز و محترم هدایت الله عمرخیل که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده عزیز، تا برنامه آینده خداوند حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، احمد شیبریم در سادی را روده دیستاد پخبرونه که ستاس و کربه. لمره هم خبرونه پا میدان وردک و لوگر ولایتونو که تیرش به سیلابونو خلکوتا در سر و مال زیان الوله دی. در طالبان و تر وکلان دی باختر آجانس در میدان وردک در مسئولان و پا حواله ویلی چه پا نرخ در مرداد چک و جغتو و لسوالیو که در سیلابونو لعمل یو تن مرد شوه یو در نوت پیاندی. سیلابونو دغلته لسکون جدی به کرنیز زمکه و برنونه هم ویجار کردی دی. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغي ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. د غساسمن پرون په خبر پانه کې ویلي چې د اخراجیدونکو ورسنۍ شمیر تیر ته په کتو 15 برابر زیاتوالی شي. بلورته د طالبانو د حکومت ټول وړپړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران د سنیدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړپړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لشتر لشه دیارلس پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قمندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی و. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 615 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بشپړ مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې می میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 415 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د لوګر د زرغون ښار یو ملک میر حمزه سلیمان خیل
لاس کم یو لاس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید تقریبا نیمه مشان دا څه کوي چې په اویا کلو کې موږ د شهید باران اوریدلای.
له خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې له سیل وړیو سره د چارواکو د نه همکاري له امله نن په منګوره کې مظاهره وشوه. له ایران افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر د پخوا په پرتله 15 برابر زیات شوی.
پولیس وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي. ډېر بد وضعیت څه شي چې واسه کیږي هغه د افغانانو سره کوي.
او په دې ګرمۍ کې مو کابل ته ورولو
تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي.
در دې شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې بندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او له امله یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بېلابېلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب له امله زیانمن شوی. دوی په دای مرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپله هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ ترڅنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او چغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوې کړې، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړې چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپنا په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په میدان وردګ او لوګر کې سیلونه بهیدلې. د لوګر ولایت په زرغون شار کې سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زرغون شار په محمد اغا ولسوالۍ کې دی چې له کابل نږدې 15 کیلومتره لرې دی. د دې سیمې یو ملک میر حمزه سلیمان خیل د سیمې حال راکوي.
بله، نن شپه تقریبا لس کم 11 بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا نیمګه مشران دا کیسه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران ولیدلی. نو باران تقریبا 3 ساعته وورېده. 3 ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده، د هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړه وو چې د مالی لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا ځان لپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال نه شوی و چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره او مالی زیان د موږ ډیر زیات ده.
او بخښي تاسو اټکل کول شئ چې مالی زیان څومره وشته؟ مثلا څومره کورونه ساس په سیمه کې وران شوي دي او یا نور څومره مځکې وران شوي دي، باغونه؟
بله، تخمینی خبره به کوای شم ځکه چې مونږ تر غرمې پورې یو سر قوم چې مونږ راغونډو خپل کلی شاوخانه تر 10 الی 15 کور پورې مونږ خدلی. خو متاسفانه چې دغه ارقام کلی تخریبات د کورونه البته د 10 دقیقې وړاندې پورې چې ما دویم ارقام راغونډ کړ چې سویتمون هم دلته په ساحه کې مصروف دي، نو له 500 لوړ ده فی الحال چې تاسو راغیږم. او دغه لړۍ دسې مخ په ډېرېدو ده ځکه چې دغه اوبه پاتې دي، دیوالونه یو څنګه مقاومت کړی وو دسې نام کشکاګي ټول د خټې دیوالونه دي خامري په غوړېدو ده او همدارنګه زراعتیزم کې ډېرې زیاتې خرابې دي خپله د زراعت فصل ډېر زیات زیانمن شوی دا درته ویل شم چې په زرګونو جربه ځمکه ده تر درې درې نیم زره جربه ځمکه پورې زیانمن شوی البته هغه ټول حاصلات سره یې چې مثلا په دغه موجوده وخت کې غنم خلکو ریبلې و پریسلو دغه شیانو دپاره یې دغه کوو آماده کړي وو همدارنګه آلو بیا کچالو او دې ته ورته بعضې نور شیان قنداري انګور په دغه وخت کې نیم رسو تقریبا متاسفانه ټول په دغه خټو په اوبو باندې له منځه تللی.
سلیمان خیل صاحب تاسو ویل چې تقریبا 50 کورونه خراب شوي دي، دا کورونه کاملا تخریب شوي دي او کنه یو برخه زیانمنه شوي؟
دا کاملا دا کلی تخریبات متاثر یادونه وکړه. په قسمی تخریباتو کې هم موږ یو څنګه سره روچ هغه تقریبا کغه ورسره جمع کو هغه مشاو خو داسې یو 500 تر یو پورې هغه کورونه هم کې راځي او مال تاسو سره چې دا کوم 500 کور یاد کړه هغه کلی یعنی په دې معنی چې د خلکو یوازې خپل سرویس ته لای دغه اوس حاضرم په همدغه ساحه کې زه موجود یم چې دا خلک په مدرسه په جمعه او همدا ترنګ په بازه داسې کورونه کې چې هغه لګونه دوی ځان پکې مسئول غنی حالت وسیګي او کورونه ټول هغه شته سامانونه سره چې تا غرمې وروړي د پاره چې هم نه درلوده خاور او د اوبو ترلاندې ده.
تر اوسه پورې مرسته شوې ده لدې سلسله سره؟
مرسته دغه تقریبا غرمې وړاندې سره میاشت باندارنګ ورسره د حوادثو د ریاست مشترک ټیم سروې د پر راغلی بیا د دوی د غرمې ډوډۍ د پر البته د ماغه کسان د پر چې متضرر دي او همدارنګ کورونه تخریب شوی د غرمنې د پر تیار ډوډۍ هم د خلکو د پر راوړی شو هغه موږ خپل لاس باندې ویشه حتی سناسه اضافه و چې د تم د شپې د پر مرکه دغه دوه ارګان نه بغیر بل هیڅ تر اوسه پورې صحیح ته نه راغلی او غرمې را سره کړی.
اوس هوا څنګه ده؟ یعنی وسم وریز شته په سیمه کې؟
بله دغه وسم چې زو ته سره غږیږو تقریبا یو طرف لمر ده بل طرف ته وریز ده، دا وریز هغه کم طرف نه چې مونږ ډیر داریږو په مونږ یا موږ په تقریبا سیلاب راځي ما طرف ته وریز ګرځي را ګرځي د اسمان هم لکه څنګه سره غرار را ده مونږ یو ورو خلک بیا هم د سه ډیر په وحشت او په ډار کې ده چې دغه شپه خو ته شو خدای دې نه کې چې دغه شپه چر روان ده دغه حالت بیا تکرار نشي چې خلک به ډیر زیات متضرر شي.
لزرغون شاره د باندې تاسو احوال لري چې په نورو سیمو کې هم سیلونه راغلي دي؟
بله د محمد اغي ولسوالۍ په سطح درته ایتاتکه د افغانستان په سطح وایم د میدان وردګ میدان شاه دغه حلقو کې هم سیلاب راغلی همدارنګه تنګي سید آباد چې لوګر پورې مربوط ده د محمد اغي ولسوالۍ نورو کلیو ته مثلا سرخاب کلی همدارنګه مغلخیلو کلی امزه کلی دغه شاوخوا نور کلی دي چې دوی هم زیانمن شوی پورک دغه کلی هم زیانمن شوی خو په دغه پیمانه یا په دغه اندازه چې ضرور خار من شوی د محمد اغي ولسوالۍ په سطح اته د کډې شه د لوګر په سطح باندې زیاتونه وکم دغه د موجوده سروې ټیمونه چې راغلي د دوی له قول هم ویل شم د زرغون خار خلک ډیر زیات زیانمن شوی.
سلیمان خیل صاحب ډیر مننه. وړاندې په خبرونه کې واوري چې له ایران په یو ونې کې په لسکونو سره افغانان استل شوی دي خو مخکې تر دې چې یغه مسلې ته مخه کړو خیبر پښتونخوا ته ورسو. د خیبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګور کې خلکو نن مظاهره وکړه. دوی د سیمه پر چارواکو او امنیتي ادارو نیوکه کوله چې ولې د جمعې پورس په اوبو کې له ایثار شویو شپړسو کسانو سره مرسته نه کوله. د دې کسانو لړل چې ځو ماشومان هم پکې وو درې تن ژوندې پات شول نور اوبو جوړل. د سواد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان د نننی احتجاج راپور لري.
دا جون په 28 اسواد منګوره کې د یو ځین شپاړه سیلانان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانانو مړی ترلاسه کړی شوی درې سیلانان جمدی رويستې شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکو مدني پالان په دې وجه نیوکه کوي چې سیلانان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې ناری لګولي چې د اوبو په منځ کې ګیرول.
د
د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ضلعي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ګڼي. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړی شي او په وخت مرستې نه ورکولو افسرانو او محکمو په ضد کاروای وکړی شي. احتجاج ته د مټې سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لویه وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي راویستل هم دي. د منګوري بای پاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې ما سهار چای نه دی څکلی په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلی یم دې احتجاج له زه چې دې سیند ته ګورم د دې نه هغه کړي کې او هغه سلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم خو زه د الله په کړو ناچار وم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم خو ما وایي چې دا بیانیه او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس زاتت دادې ما هغه دومره کړي کې وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللې دي هغه کړي کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې وادو پنځه شپږ تنه د ریس تور راغلي په وردیانو کې رالو خپل بوټانه وردیانه راوړي په وردیانه په بوټانه موږ څنګه واپس لاړو هیڅ په سرم نو.
د پیښې په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاه بلی شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیل بابوزی د تحصیل خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی دغرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکې څخه لرکړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د کډوالین نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونې کې له ایران له 8000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه سازمان په اکسپان کې په یو بیان کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډیری کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې هیواد ایستل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8 په خپل اکسپان خپور کړی ویلي یوازې په 13 کې له دې هیواده 8300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هیواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 40% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دیر په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. آی او ایم خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 11% دغه راستنه شوي کډوال نغدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه زره رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تېرو دوو کلونو کې دورانکارۍ په هدف دغه هیواد تللی. ایران د بهرنۍ او ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولي. یو شمیر رسانه شوي کډوال په هغه هیواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرایلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرایلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان مجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی. د وای په ایران کې پولیسو ونیول او افغانستان ته یې ریپورټ کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره
شي.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 100,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او د دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د دوی ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسیدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړې چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
کچرته تاسو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه ته ورشي، هلته دا غو راپورونو متن وسلشتي چې د ازادي رادیو لالاري د ورځې خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پانه کې تاسو ویډیوئي راپورونه لیدلی او اوریدلی شئ. د ازادي رادیو نیوز پروګرامونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. په کابل کې انټیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي دومره کم شوي چې خپل لګښتونه نشي پوره کولی. جزئیات په دې راپور کې چې د یو انټیک پلورونکي په څرګندونو پیل شي.
مشکل اس مو مصرف خراب لري کده نه میتونیم د نشرایت.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکي و د چوینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله راپور ورکړی چې په 2021 کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د دریو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هېوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
د کرکټ نن د دوو ټیسټ لوبو نتیجه معلومه شوه. د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لوبه نن 15 ورځ وه چې سریلانکا د یو اننګز او اتاویا منډو په توپیر خپل کړه. بل لوبه د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ وه چې استرالیا د 109 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس په د دې خبرونه په پیل کې مو سیلونو ته مخه کړې وه او د خبرونه په اخر کې به ګرمۍ ته مخه کړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO خبرداري ورکړی دی چې لسیشن به تر پنځشن به په ټول افغانستان کې د تودوخه د سخت سپی دراته خبرداري ورکړي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډیر ژر له 45 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخه په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورسنۍ ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تودوخه د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال یا ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وي.
دا کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د پلونو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوي دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO په راتلونکو 4 ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخه په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخه د سختې سپې خبرداري ورکړي. د غیداری د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درېمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخه درجه د سانتیګرات له 15 درجه هم لوړ شي. FAO خبرداري ورکړي چې د تودوخه د څپا کول شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. د دا په داسې حال کې ده چې لا وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګرید په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په 13 می میاشت کې د سینه بغل له 79,000 ډېرې، د شری له 22,000 ډېرې، نږدې 11,000 د ملاریا او شاوخوا 15,000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ.